السلام علیکم، احمد شیبریم در سجی رو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه، ټاکل شوی ده چې سبا د هرات د پاشتان د اوبو بند رسمن افتتاح شي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت له لوري رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دي چې د پاشتان د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پاشتان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومتره کې د کاروخ په ولسوالۍ کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 450 میلیونه متره مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میګاواټه برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 15,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پاشتان د بند جوړېدو چاري په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل شوې چې بیا د جګړو له امله یې کله چاري مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه تکمیل شو. د کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ. کابل او قرغزستان د اقتصادي همکاري تړون لاسلیک کړ چې هدف یې د طالبانو په وینا د ګډې سوداګرۍ شورا جوړول، پانګونې ته وده ورکول او د افغانستان سوداګرو لپاره د بانکداري، ترانسپورټ او ویزې اسانتیاوې لوړول دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن اعلان وکړ چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر باکت صادقوف ترمنځ د اقتصادي او تجارتي همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه وزارت د بیان له مخې دواړو خواوو موافقه وکړه چې ګډه تجارتي شورا جوړه کړي، تجارتي مرکزونه ودان کړي او اقتصادي غونډې جوړې کړي چې په افغانستان کې د ګډې پانګونې پروژې تعقیب کړي. د قرغزستان د اقتصاد وزیر ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته به د تجارتي ویزو صادرولو اسانتیاوې برابرې کړي او همدارنګه د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ودې لپاره به بانکداري او ترانسپورتي اړیکې پراخ کړي. ورسته تر دې چې نږدې 4 کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، نړیوال بندیزونه پرې لګېدلی دي چې له امله یې د افغانستان بانکداري سیستم اغېزمن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له زندانه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د لوړ پوړي غړي علي وزیر د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال اګست راهیسې چې یو کال کې شي په ناحقه بندي دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندي دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر دی په بې ځایه تورونو تورن شوی دی. د بښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2000 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اګست په 3مه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نشتې تور پورې شوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ. خدای بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ، بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په حب کې بندي شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پالیسیو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کیږي. هغه تور پوری کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل شوی دی. خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تور رد کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له خپل اروپایي متحدینو سره د لیدو لپاره برلین ته تللی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په الاسکا کې د اوکراین د جګړې په اړه غونډه وکړي. فرانس پرېس اژانس برلین ته د اوکراین د ولسمشر د سفر په اړه یوې سرچینې وویل چې زلنسکی او د اروپایي ټولنې مشران به پر دې خبرې وکړي چې له ولسمشر ټرمپ سره ژر تر ژره وغږیږي او هغه قانع کړي چې د روسیې له ولسمشر سره د سرمشیز په ترڅ کې د کیف ګټو ته درناوی وکړي. د 2025 کال نړیوال روبوت کانفرنس چې 5 ورځې دوام وکړ، د سیشن بی پرس په بیجنګ کې پای ته ورسید. په دې غونډه کې هم نوښتګرو برخه اخیستې و هم پانګوالو. له تیرې جمعې تر سیشن بی په سیمه کې د چین په پلازمینه کې د بیجنګ اقتصادي ټکنالوژیکي پراختیا کانفرنس د 2025 کال ډبلیو آر سی د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 220 روبوټ پلورونکو سوداګرو تولیدات وړاندې کړل. د صنعت له پلوه دې کانفرنس شاوخوا 1.5 میلیارد یوان سودا وکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلمي راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مسله راپورته کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې راپور جزئیات تر سره شریکوو. د چارو کتونکو امیر ګران وای چې دغه سرغړونو د مخنیوي لپاره یعنی د بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره طالبان باید په کوردنه نه مشروعیت ترلاسه کړي.
دا قانوني خلاصې اوس موجوده ده، دغه د منځه یوشي یا جرف او خپله دغه واکمنۍ ته قانوني کړي قانونمند دی.
د ملګرو ملتونو په مرسته د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د یو شمېر لارو د پخېدو چارې روانې دي. خلک ورته خوښ دي.
اوبه به ډب پکې ولاړې وي، ډېر خلک ډېر په تکلیف وي، دنانه وي، ماشومان په دغه شکایت پکې روان وو. اوبو کې یو سل پنځلس نفره تک د کار زمینه لته مزایده سوی یو کار پکې وکړو.
په هالند کې میشته افغانه فریده چمتو غواړي چې د حجامت د سنتي طب په مرسته له بېوزله افغانانو سره مرسته وکړي.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به ځم افغانستان که به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکړم د دې طریقې نه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه کړې ده. دغه وزارت د 2023 کال په راپور کې چې د اگست په 12مه وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د 4م کال د پوره کېدو په اړه خبر شوې پکې راغلي چې طالبانو پر شزو سخت محدودیتونه لګولي، خپل سرې نیونې کړي او د اتباعو او بیان ازادي ځپلې ده. جزئیات په دې راپور کې
په داس حال کې چې په افغانستان کې وخت تا د طالبانو د بیا ځلې رسیدو څلور کاله پوره کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو څلور کلونو کې پراخي بشري سرغړونې ترسره کړي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت څرګندل شوی او سه شنبه د اگست په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼه خپور شوی، پکې پر خزو د سختو محدودیتونو، خپل سرو نیونو او د اتباعو او د بیان د ازادۍ اړوند د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو یادونه شوې. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په لوړه کچه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغه قانون له مخې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند سخت بندیزونه لګول شوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم ادعا کوي چې طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې نه یوازې ښځې ځپلې، بلکې پراخي بشري سرغړونې ترسره کړي چې نړیوالې باید ځواب ورکولو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
چهار سال تمام است که این گروه زنان را
څلور کاله کېږي چې طالبانو د افغانستان خلک کرغمل کړي دي. ښځې او نارینه له هر ډول حقونو بې برخې کړي دي. خلک وژني، بېګناه کسان زندانی کوي، په ښځو او نارینه ظلم کوي، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده، اجباري کډوالي زیاته شوې ده او طالبان د نړیوالو باج اخلي. او له بده مرغه نړیواله ټولنه هم په دې څلورو کلونو کې یوازې سیلبي نه پاتې شوې ده.
د بشري حقونو بل فعاله یاسمین نبیزاده وایي طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې نه یوازې هیڅ ډول نرمي ونه خوده، بلکې لا یې خپل قوانین سخت کړل چې د دې د ادعا پر بنسټ له امله یې خپل سرې نیونې او توقیفونه لا زیات شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دسترسي دختران به آموزش
لنجونو د هر ډول زده کړو او له ښځو د کار حق اخیستل شوی. ښځې له سیاسي او ټولنیز ډګره لیرې کړل شوې دي، خپل سرې نیونې او شکنجې زیاتې شوې، د بیان په ازادۍ محدودیت دوام پیدا کړ او دغه راز خلک له خپلو هر ډول حقونو بې برخې شول. دغه راز مذهبي او قومي لږکي وځپل شول. موږ د نړیوالې ټولنې غواړو چې په طالبانو عملي بندیزونه زیات کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې هم د طالبانو له لوري خپل سرو توقیفونو ته اشاره شوې او پکې راغلي چې دغه ډله له قانوني لارو پرته په ځانګړي ډول هغه کسان چې د ښځو د حقونو فعالان او خبریالان دي او په دغه ډلې نیوکې کوي نیسي، زنداني کوي او آن د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه ورکوي. په راپور کې راغلي طالبانو داعش خراسان څانګې ګڼ شمېر هدفي وژنې ترسره کړې او دغه وژنې له هغه کسانو غچ اخیستل دي چې له تیر جمهوري حکومت سره کار کړی و. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د دغه ډول وژنو مسؤلیت نه مني او د حساب ورکولو هیڅ ډول میکانیزم هم نه دی رامنځته کړی. دغه راز د بیان پر ازادۍ محدودیتونو ته هم په راپور کې اشاره شوې او راغلي چې طالبانو پر رسنیو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان یې ګواښلي، نیولي او له هغوی سره یې تاوتریخوالی کړی دی. د راپور په ټکو په تیر 2023 کال کې د رسنیو له ازادۍ د سرغړونې له 180 زیاتې قضیې ثبت شوي او د طالبانو د کلک سانسور له امله انټرنیټي خدمتونه هم محدود شوي دي.
په راپور کې د شکنجه او فزیکی سزاګانو په اړه هم ویل شوی راغلی چې طالبان له قانوني څېړنو پرته په عام محضر کې خلک اعدامی او په دروي وهي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې د طالبانو له لوري د بدني سزاګانو له 360 ډېرې قضیې ثبت شوې چې نارینه او ښځینه دواړه یې اغیزمنې کړې دي. دغه وزارت دا هم ویلي چې طالبانو د خپلو رسمي اعلامیو خلاف په خپلو لیکو کې ماشومان استخدام کړي او روزلي. د راپور په ټکو په 2023 کال کې دغه ډلې له 340 ډېر ماشومان د خپلو جنگي او نورو فعالیتونو لپاره جذب کړي دي. په راپور کې په ځانګړي ډول بدخشان ته اشاره شوې چې په یو پوځي مرکز کې شاوخوا 10 ماشومان چې عمرونه یې د 10 او 13 کلونو ترمنځ روزل کېدل. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. داسې مهال چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې طالبان بشري او نړیوالو قوانینو ته په نه ژمنتیا تورن کړي او ویلي دي چې په ډېرو برخو کې دغه ډله آن په خپلو قوانینو هم سترګې پټوي. په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د افغانستان وضعیت دې په پرله پسې ډول وڅاري او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ملاتړ دې وکړي.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیله د بیلابیلو بشري ادارو له لوري دا انتقاد کیږي چې دوی بشري حقونه نه رعایتوي، په ځانګړي ډول د ښځو حقوق. د چارو لکتونکي امیر ګران څخه به واورو چې دا ډول نیوکو ګټه څه ده.
طالبانو د ډیفیکټو واکمنۍ یا هغه واکمنۍ چې په داخل کې هم مشروعیت نه لري او په بهر کې هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی، پنځلسم د اگست څلور کال تفره کیږي. او په دغه موده کې طالبانو زه فکر کوم ټول بشري حقونه له هغې جملې څخه د ښځو او نجونو حقونه په سیستماتیک ډول باندې نقص کړي دي او هغوی ته درناوی نه لري. باوجود دې لکه چې تاسو اشاره وکوله چې په ځینو بشري حقونو سازمانونه لکه د هیومن رایټس سازمان یا مثلا دغسې ځینې نورې بشري حقونو مؤسسې په هر هیواد کې هغوی دا وایي چې طالبانو د 1943 کال د ډسمبر د میاشتې د هغه هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن څخه سرغړونه کوي او انساني حقونو ته احترام نه لري او دا یې نه دي مراد کړي. همدا څلور کاله کیږي چې د ښځو په مخ باندې د تعلیمي مؤسسو له هغې جملې څخه د پوهنتونونو دروازې متاسفانه تړلې دي.
ګران صاحب وبخښئ، اوس سوال په همدې کې ده، دغه انتقادونه خې کیږي، دغه انتقادونه تر اوسه پورې عملی ګټه نه درسولې، آیا فکر کوي چې تر دې وروسته به څه ګټه ورسوي، یعنی څه تغییر سبب بشي؟
زما په نظر باندې چې همدغه مؤسسي خو خپل اعلامیې صادروي یا اصرار کوي، ولې دا ډېر په هغو پورې مهاله لري، په همدغه زبر ځواکونو پورې. همدغه زبر ځواکونه دي چې مثلا د بشري حقونو د نقص په بهیر کې هم دوی رول لري. مثلا د ملګرو ملتو مؤسسه ده، هغه هم ریزولوشن یا قطعنامې صادروي یا هم اعلامیې او اطلاعیې صادروي او د طالبانو په هکله یې هم دغه کارونه کړي دي. فکر کوم هغوی دغه هیوادو ته د یوه ربر سټمپ حیثیت لري او هغه تنه د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي او اجرایي صلاحیتونه یا یې نه لري او یا یې څوک ورته توجه نه کوي او یا یې قصد نقص کوي. دا نه تنها په افغانستان کې، په افغانستان کې خو دا نیمه پیړۍ حکومتونو بشري حقونه نه دي مراعات کړي او هغه یې نقص کړي دي. له هغې جملې څخه خصوصا د ښځو حقونه، د جهادي تنظیمونو په وخت کې هم تاسو ته معلومه ده چې ښځو ځانونه له نیکریانو له پنځم یا څلورم پل څخه را واچول. ناهید په نامه یوه نجلۍ وه، ځوانه پېغله وه، دغسې د فرخوندي قصه او دغسې نورې. دا د مطبوعاتو یا د ډلهیزې میډیا پاڼو کې راغلي دي. په نورو هېوادو کې مثلا په غزه کې هغه د زرو څخه زیات اطفال هغوی یو کلنۍ ته هم نه دي رسېدلی شي، بمباري پرې شوي ده، مړه شوي دي. او دغه د اسرائیلو ځینې پروفیسورانو لکه آلن پتی او دغه هغو دا رپورټونه ورکړي دي. په افغانستان کې متاسفانه همدغه څلور کاله چې طالبانو په سیستماتیک ډول باندې د ښځو حقونه انساني حقونه نه دي مراعت کړي.
حل لاره څه ده؟ یعنی مثلا په افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیم یو ضروري شی ده کنه د افغانستان راتلونکی به ډیره تیاره وي که دا مکتبونه او پوهنتونونه همداسې بند وي. حل لاره څه ده؟ څه رقم کیدای شي چې دغه تعلیمي بهیر پرانستل شي؟
د حل لاره خو بالکل دغه نړیوالو یا ټولو هیوادونو د افغانستان خلکو پیشنهاد کړی ده. هغه دا دی چې مثلا طالبان دې په داخل کې یو قانوني اداره جوړه کړي. دا قانوني خلاصې اوس موجوده ده، دغه دې د منځه یوسي یا دې رفع کړي او خپله دغه واکمني دې قانوني کړي، قانونمند کړي. د مثال په ډول یا دې نوي جرګې له لارې، یا دې یو انتخاباتي بهیر له لارې، یا مثلا دې ریفرنډم له لارې. دغه د طالبانو په لاس کې ده او دغه ملګري ملتونه هم ورته وایي، نور هیوادونه هم ورته وایي، د افغانستان خلک هم دغه ارزو لري چې دا کار وشي. د دغه لپاره باید دوی د اساسي قانون د تدوین لپاره یو د پروفیسورانو د حقوق پوهانو یوه کمیشن جوړ کړي. مثلا دغه پیشنهاد ورته د افغانستان د حقوقو یو ډېر تکړه یو ډېر نامتو پروفیسور محمد عثمان استاد طریقه هم د طالبانو واکمنۍ ته په کابل کې کړی و چې هغو متاسفانه سرونه ورته شوړولي وو، ولې عملي بڼه یې نه درلوده. نو اوس دغه قانوني قانونمنده شي دا اداره د افغانستان له خلکو څخه په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي. په نړیوالو مناسباتو په اصولو یا مالفو کې دغه دی وایي دا فارن پالیسی بگینز ات هوم. تا اول چې په خپل کور کې داخلي سیاست اصلاح نه کړي، د خلکو رایه ترلاسه نه کړي، د خلکو رضایت ترلاسه نه کړي، هغوی ته په هر ساحه کې خدمات وړاندې نه کړي، زه فکر نه کوم چې د سیمې یا نړیوال هیوادونه یا ملګري ملتونه دغه واکمنۍ په رسمیت باندې وپېژني.
ښاغلی ګران، ډېره مننه.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په می میاشت کې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کارکونکو لسکونو ښځو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه شوي دي. د دې سازمان د عمومي منشي ویاند په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه مسلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما مجبوره کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو په اړوندو مرستندوی ادارو کې یو شمېر کارکونکو افغانو میرمنو هم ازادي راډیو ته تایید کړې چې په غیر مستقیم ډول د ټلیفونونو له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په مئی میاشت کې د دې سازمان د بیلابیلو ادارو خزینه کارکونکو ته د دې له امله د نامعلومو کسانو له لوري د مرګ واښونه شوي چې د یوناما په ګډون د دې سازمان له نورو ادارو سره همکاري لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیون دوجاریک تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دې مسلې یوناما اړ کړې چې د خپلو همکارانو د لنډمهاله خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړي د 2015 کال د اپریل نه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یوناما وروستي راپور ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو حکومت که څوم په عام ډول ټینګار کوي چې اسلام ښځو ته د کار کولو او د سوداګریزو فعالیتونو اجازه ورکوي، خو په عمل کې دوی د ښځو د کار کولو مخه نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د معلوماتو پر بنسټ چې طالبانو ورته ویلي دغه خزینه کارمندانو ته د مرګ د ګواښونو په قضیه کې ښکیل نه دي، خو په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له لوري څېړنې دوام لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو یو شمېر افغاني کارکونکي وایي په وار وار په غیر مستقیم ډول د ټلیفون له لارې د نامعلومو کسانو له لوري ګواښل شوي دي. یو میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم واخیستل شي وایي مخکې یې وي مرستندوی نړیوال ادارې سره کار کاوه، خو د ګواښونو له امله چې دا ورسره مخ و اړ شوه کار پرېږدي. نوموړي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې د کورنۍ سرپرستی را په غاړه ده، خو د ګواښونو له امله اړ شوم کار پرېږدم، ځکه کورنۍ مې هم وېرېده او نور یې د کار کولو اجازه نه راکوله. کله چې د یوې موسسې سره کار کوئ، طالبان فکر کوي موږ له کافرو سره مرسته کوو، په همدې ډلې له بهرنیو ادارو سره په اوسنیو شرایطو کې کار کول ډېر سخت او ناممکن دي.
یو بل مېرمن چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او له یوې بهرنۍ مرستندویه موسسې سره کار کړی د غږ د بدلون په شرط وویل،
زه په وار وار د تلیفون له لارې د نامعلومو کسانو له لورې ګواښل شوی یم، ځکه زه له یوې بهرنۍ موسسې سره کار کوم. ډېری وخت په ما فشار راوړل شوی چې خپل کار پرېږدم، خو یوازې د دې لپاره چې زما میاشتنی تنخوا زموږ ورځني لګښتونه پوره کوي کار مې نه دی پرېښی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ګډون د دې سازمان بېلابېلو ادارو د مرستې رسونې په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنې په ځانګړي ډول د ښځو د ګډون په اړه د فشارونو راپورونه ورکړي وو. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تېرو نږدې څلورو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د ګډون مخه نیولې ده.
د طالبانو تر واک لاندې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نیمروز ولایت کې د اوبو رسولو د دوو شبکو جوړولو کار د 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوی دی. په اعلامیه کې چې د سیستم بی پرسپرش ویل شوی چې د اوبو رسولو شبکې به په دلارام ولسوالۍ کې جوړ شي چې 404 کورنیو ته به د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی دی چې افغانستان اوس مهال د وچکالۍ له سختې څپې سره مخامخ دی. اوچا باران تر منځنۍ کچې ټیټ، د تودوخې درجه تر نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ یاد کړی دی. د پکتیا ولایت په زورمت کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو د دفتر په مالی ملاتړ 1500 لویو او وړو کلیو ته د کانکریټي لارو او سړکونو د جوړېدو کار پیل شوی دی. زورمت د پکتیا مرکز ګردیز په لویدیز لوري کې نسبتا پراخه ولسوالي ده چې په تیر کې د ناامنیو له کبله هلته د بیا رغونې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو سیمې 1500 لوی او وړو کلیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو د کانکریټي جوړولو کارونه پیل شوي. یا د لارو او سړکونو چې د یونابس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ د 40 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. په دې پروژو کې لسګونه ځایي خلکو ته د کار او مزدورۍ لنډمهاله زمینه هم برابره شوې ده. یو ځایي اوسیدونکی صالح محمد چې په دې پروژو کې د لاس پر مزدورۍ بوخت دی وویل،
موږ د دې پروژې نه ډېر خوشحاله یو، دا موږ ته ډېر رسېدګي راوستلې. ډېر مشکلات موجود و، دا سړک ډېر خراب و، خلک په تکلیف و، سره اوبه به ډپ پکې ولاړې وې، ډېر خلک ډېر په تکلیف و، زنانه وې، ماشومان بلغه شکایت ورکې روانه په اوبو کې. یو سل 15 نفره ته د کار زمینه لته مزاحده سوی یو کار پکې وکړو، خلک ټول د پروژې نه ډېر خوښېدل.
د زورمت یو بل اوسیدونکی روزی خان وایي، په دې لارو او سړکونو له یادو 15 کلیو له اوسیدونکو سربیره د ګڼو نورو سیمو اوسیدونکي هم تګ را تګ کوي.
د سړک او دغه کارو چې موږ ډیر خوشحاله یو، دغه نږدې قومونه په دې سړک باندې اته ټول زورمت په دې لاره باندې ځي، چې ټول زورمت مابین د ساکو د دولزو داسې نورو نورو منطقو چې خلک په دې سړک باندې ځي، او د دې سړک چې خلک ډیر خوښ دي. دغه پل دغه مخ کې ډیر پل د تاسې بلدلی، په دغه باندې موږ همیشه د اوبو د سیلاب سره مخامخ یو. دغه کورونه ولسوالۍ ته تګ را تګ نشي کولای، خو دغه کامیابي غواړو. لکه اوس مو دغه کار سی پوخ روان کړی ده، دغه به د وخت آینده لپاره د خلکو ته خدمتي او د خام کارونه ډیر ناخوښه وي.
د زورمت اوسیدونکي په ورته مهال د زونو نورو ستونزو وړتیاو یادونه هم کوي او زیاتوي، په تیر کې د نامه یو لکبله د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی او د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکی عبدالباقی وایي،
نو د موږ نه چې سړکو خوند سته، سړکونه هم نسته، پاخه نه دي، خراب دي، شبکې نسته، را پکې د مکتبو د معلمانو خوند هم نسته، ځینو ته تنخوا رسېږي. په کلیو باندې م نیولي دي، هغه کله ورته رسېږي، کله نه رسېږي، په یغو جنجالو لګیا یو. موږ له حکومته چې دغه یو څو غوښتنې غواړو، او دا د کلینیکو کې هم کلینیک هم ستا دا دوا نسته، پس چا ولیکي د باندې را غواړو. داسې یو حساب هم نه دي، موږ ډېر مشکلات له زورمت ځکه ډېر دي.
د زورمت اوسیدونکي وایي، د دوی ځمکې ډېر ښه فصلونه کوي او لوی او واړه باغونه لري، خو د امکاناتو د نشتون له کبله دا برخه هم نشي پراخولی. د سهاک اوسیدونکو عبدالواحد ویل
د جزرمت منطقه ډیره غریب او خوار منطقه ده. لمغ سره دولت باید د زراعت په باره کې د باغونو د بادامو کومک وکړي او د اوبو د بندونو کومک را سره وکړي او د لارو کوچور سره کومک وکړي. موږ جزرمت ډیر بې وزله خلک او ډیر پاته خلک یو. نور هم د دولت نه موږ غوښتنه ده، خبرنګارانو له تاسې موږ غوښتنه ده چې موږ د هغه ټولې نړۍ ته ورسوي چې له موږ سره دا مرسته او
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي دا سمهال د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کوي چې د زرمت په شان د پکتیا د ګڼو نورو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو محروم پاتې شوي او اوس د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو مرسته او پاملرنه غواړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
حجامه یا حجامت یو ډول درملنه ده چې په ځینو کلتورونو کې له پیړیو راهیسې رواج لري. دا درملنه مختلف ډولونه لري. د دې پخوانې درملنې په اړه مې دا خبره تر دې سره شریکه کړه چې د فریدې چمتو په نوم یوه افغانه چې په هالنډ کې ژوند کوي د دغه هیواد د اسلامي طب اکاډمي کې په دې برخه کې زده کړې کړي. فریده چمتو وایي چې حجامه یې د دې لپاره زده کړې ده چې په افغانستان کې د ناروغانو بې فیصه درملنه وکړي او کومه ګټه چې په بهر کې له دې لارې ترلاسه کوي هغه هم افغانستان ته واستوي. له اغلې فریدې سره زما همکار خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
ما دا تصمیم ونیو چې زه به دا کورس وایم او بیا به زما افغانستان کې به د خپل وطنوالو خصوصا د غریبو خلکو مفت تداوی وکم د دې طریقې نه.
فریده چمتو هغه افغان میرمنه چې تاسې په هالند کې د حجامې په برخه کې د دغه هیواد اسلامي طب اکاډمي کې زده کړې کړې دي.
ما تقریبا دوانیم مشته یو تیز کورسو چه یعنی پلنده موده کم باید زر زده کردی و هر ورځ مثلا ده سهر نتر چالور بجو پرم درسونه لرل هم پراکتیک هم تیوریم.
ده دی پخبره دوی تا ده دی زده کرو در چنگ 45 ورځې عمومی معلومات هم ورکرل شوی او ده دی نگده 3 میاشتی دوری زده کری لپاره چه حالان که ده جامعه پا ملکی ده مشهور مراکشی اصلی حالنده خون که جات حدوج لخوا ورکړل شوی شاوخوا 1500 یورو ورکړی دی. فریده وای دی چې اوس شاوخوا 2 میاشتې کېږي کاری پیل کړی. له هغو کسانو چې وسی لري ټاکل شوی فیس خو له هغوی چې وسی نه لري او ډیری د بیلابیلو هیوادونو کډوال دي ډیرې کمې پیسې اخلي.
که څوک غریب دی هغه نه هیڅ نه اخلم، مګر مثلا 2 یورو 5 یورو اخلم. اصلا خدا تقریبا تر 10 یورو پر یو اجامتی د 40 نه نولې تر 10 یورو پرې.
د فریدی په خبره حجامه د دې لپاره زده کړې چې افغانستان کې د دردمنو بې فیصه درملنه وکړي او کوم فیس چې اوس حالت کې هم له دردمنو اخلي یوه برخه افغانستان کې خپلو بې وزلو خپلوانو او دوستانو سره مرسته کوي.
ما مور افغانستان کو از بار کار تلم آلتا چکتل میں چھ دیر بیواز لی دی چاہتا دا ڈاکٹر فیس نلیری و مریضان دی و ساما دوا نشتا ساما داوی نشتا نو دیر پارو ما دا تصمیم نو چھ زب دا کورس وای ما و بیا بزم افغانستان کو بدخ پلوطانوالو خصوصا دا غریب و خلکو مفت تداوی و کما دا دی طریقی نا
دا وی خود لری چھ دیر جر افغانستان تا سفر وکری. فریده چمتو چلکابو شلو کلون راہی سے پہلن کی اسی کی آوازی دا کار نکوی. هغه د جامو ډیزاینینګ هم کوي او گنڈی ہے. اشپزی برخه کې هم فعال ده او د قیمتي ډبرو او غمی او سوداګری هم کوي. دا وایي انسان باید کار وکړي، په دې توګه هم خپل ژوند جوړولی شي او هم بل سره مرسته کولی شي.
تر هغه وخته پر چې موږ صحت ښه وي او د وسم پوره وي باید کار وکړو. کار ډیر ښه دی، هم روحي انرژي ورکوي، هم جسمي، هم اقتصاد ته ښه دی ژوند، او هم کوی شو چې د دې تاریخ نه نورو سره بېوزلو سره کومک وکړو.
حجامه د دودیز طب یوه لاره ده چې له ډېر پخوا راهیسې د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې دود ده خوریخه مصر، چین او یونان ته رسیږي. د دې برخې د متخصصو په وینا حجامه د بدن نه بیلابیلو برخو د فاصلې وینې ایستلو ته وایي. حجامه چې بیلابیل ډولونه لري وایي کول یې د عضلاتو او مفصلونو سر او ملا دردونه کموي، د وینې جریان منظموي، استرس هم کموي او انسان ته آرامتیا وربخي. خو د حجامې د برخې متخصصین او زموږ د کیسې میرمن فریده چمتو وایي مخکې تر دې چې یو څوک حجامه کوي باید له ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ځینې ناروغان شته چې ډاکتران ورته د حجامې کولو سپارښتنه نه کوي چې پکې د زړه او شکر پرانځخته ناروغان شامل دي. دغه شان هغه کسان هم چې د وینې د نری کېدو درمل استفاده کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه کی هیلمی ومنی درنو سکون کو هیله دا چیرو غاجور سی وخت مو تر دیمه حاله په خیره رسولی وی تاسو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرغلاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوضاع او حالات څه ډول دي، پر همدې موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو ورځ خپل د نن ورځې موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې. امویانو په یو څلوېښتم قمري کال کې یا شپږ سوه یو شپېتم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړي او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول. یعنې په یو څلوېښتم قمري کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړي. بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سیندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی، مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل، نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېد، یعنی دوی په تنګ سندها حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول، چې د حالت بیا د کسبګرو او د بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدی او د ډیر ځمکو لرونکو خلک هغه کسان چې ډیر ځمکې درلودې هم هغه خلک هم ناراضه سول، ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی، دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلني مالیات یا د اوسني افغانستان کلني مالیات 30 میلیونه درهمو ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې. یعنې د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان وه په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراضه سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو، په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت یې کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچېری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی سیاسي هغه کوم حقوق چې دی هغه به په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په ادارو کې برخه ورکوي. نو د دغه وعدو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي، که څه هم دوی د یو بل سیال ونو. د دغه وعدو په ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل سوه چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر سي. نو څرنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د باسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کرپسان کټ پټ کسان ونیول سول لاس او پښې ځینې پریس ولې د مویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د باسیانو پلویان په سخته توګه وسرله مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخه ونیسي مګر دغه کارونو په ترسره کولو سره هره ورځ د ورځې په تېرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله راځو چې دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کېږي د ولسي پاڅونونو لاملونه ته ده چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کېږي د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه دوی حاکم قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل یعنې هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل دوی ته جزا ورکول کېدل اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل د دې ترڅنګ بیکاری او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و رازو دا چې د امویان څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کېږي دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کېږي ابو مسلم خراساني او د واک په لیږد کې د هغه ونډه دا چې واک د امویانو څخه وابسانه ته لیږدول کیږي مهمه ونډه په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد وو چې د بیا په سلم قمری کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کلي کې زیږېدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې و عربي ژبه زده کړې و د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشی نش کار کوله په لنس کلینیک کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل د هیواد پالنې احساس او همدارنګ یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په دلودل سره په ډیر شبکې سره یا ډیر ژر د ولسی فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو یعنی په ولسی فعالیتونو کې ډیر باندې ونده اخیستله او ډیر پرمختګ وکړي چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګ د بني عباس په دې محل کې یو پټ ګوند درلود د هغه ګوند سره یو ځای شو د هغه سره اړیکې ټینګ کړلې څو وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشري پر غاړه واخیستل یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو وړاندې چې کوم خلکو پاتون کوي د همدغه پاتون مشري د په غاړه واخیسته او د پاتون په لومړي ورځ کې ډېرې د سره یو ځای سولې تر هغه وخت پولې چې بیا یو سلو شپږ قمري کال کې په کوچنۍ اختر کې د ثبت نچ په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د بسیانو تور بیرغ پورته سو د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول یعنی موږ ویل چې د دې نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډېری شنو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي نو په ډېر چابکۍ سره د هرات همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول، او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دې ونه توانېدي چې د پاتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپله د امویانه د کورنۍ وروستنی واکمن و، د مروي د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر ساري او هغو ته ماته ورکوي. د امویانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه، خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخته ماته ورکړه، او د امویانو وروستنی او د امویانو وروستی د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي. او په 1300 قمري کال کې د کوفه د ښار په جامع جماعت کې ابوالعباس صفه خلیفہ اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتید او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځای باندې واک ته رسیږي، خو د خلکو او پاتون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي، او خپل کمی وعدې چې ورکړی دی هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي. نو ځکه لمنځه وړلو لپاره یې لاسونه بډ وهل، او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه هلته مړ کړي، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید، او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده، چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د امویانو په وړاندې پاڅون کړی دی، نو دوی هم پاڅون وکړ، او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول، او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې دوی واکمن سي او دغه برخې تر خپلې ولکې لاندې راولي، ځکه چې دوی یو ډېر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو، او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ، او دغه پاتون کوونکي ټول د همدغه ګوند ملاتړ وو، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ دوی یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همده ویلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاد د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستې، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ولوي، او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل، او وروسته عباسیان ته واک سره ول لیږدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه، د کومو مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په زړه ول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسي خلافت ترسیدلو کې لومړنی کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چل. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی پدی هیلی چی روخ و جور بایست و وقت به موتر دیمه حالا پا خیره رسولی وی تست طولی تا دا دولستم طولگی تاریخ مزمون دویم لسته شرق لست ویم پدی هیلی چی در روز هم دل وست را خرنیشی بارا سر مل پاتی سی و دن روزی دا موضوع سخه گتا وخلی. نن مو موضوع دا افغانستان دا احمد شاه بابا دا زیناستی پا حکل دا چی پا افغانستان که دا احمد شاه بابا دا وکمانی سخه و روز دا چوک دا هغه زیناستی تاکل کیجه دا هغه دا وکمانی دوره چه دول دا. از خپل درس پیلو د تیمورشاه پادشاهی د افغانستان ورپسې واکمن د چي په افغانستان کې احمد شاه بابا واکمنی د هغه دورې سره سم پای ته رسیدي. نو تیمورشاه وخت رسیدي او د تیمورشاه د پادشاهی دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمد شاه بابا زوی په 1228 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلی دی او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمد شاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمد شاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و. یعنی کله چې احمد شاه بابا ژوندی و، یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و چې د احمد شاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه دته په میراث پاتې وې هغه سیمې ښه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاوره ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بېکفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بله حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوخت دی او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدراعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان وو چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت و. او د دې تر څنګ د هغه کسان وي داسې خلک وو چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وه، د هغه په لاس د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي او شاه محمود هم د کابل په بالاحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي.
راځي د شاه شجاع لومړنی واکمنۍ ته، دا چې د شاه محمد څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسېږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ یې د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهۍ دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت ته د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کېږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل نوځي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپل دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي، د غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ وو هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځان ته په نکاح کوي، او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندان تښتي، او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کېږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده، شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي، او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، امین الدوله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلي وه، یا د شاه شجاع سره یوځای شوي وه، او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې، نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي، دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ ته راتګ ته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغو جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل، او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کړي، او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ شو، او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن شو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخ کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري، او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کېږي او کومې لاسوهنې کېږي؟
د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورنۍ مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سو د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونه او کورنۍ شخړې ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر زیاتې دوست یې کړی چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه به د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان څه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استادې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو واکمنانو په حق له وو په حق له ودا چې احمدشاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له وویل. د دې ترڅنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دولت سره ډول و، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنۍ شیبو تاسو سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
زرو نماتیگی خو بی غگوان لی زرو نهای زرو نماتیگی خو بی غگوان لی زرو نهای زرام داستا خبر غواری رمه دوستا خبر غواړي رمه دوستا خبر غواړي لکه دلل می غنم غواړي بارانو نه هاي زونه ماتيږي خو به غګول زونه هاي زرو نماتیگی خو بے غگا والے زرو نہائے
کړه سترګې دې زړه تر نږدې کړه سترګې دې زړه تر نږدې کړه چې پکې و ګورې دې سرو وینو دندو نه آئے زړونه ماتېږي خو بې غږولې زړونه آئے